دوی بجې شوې. السلام علیکم. وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې کونړ ته ځانګړې شوې ده. خصم د سی خبرونه زه احمد شیبر اوروم. د ملي مقاومت جبهې مشر طالبان تورن کړل چې روغه جوړه نه غواړي او یوازینی ټینګارې دا دی چې د دوی بیعت وکړي. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت تېره شپه په خبره کړي پیغام کې دا خبر هم کړې ده چې طالبان د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي، نو د دوی پر ضد به مقاومت او مبارزه روانه وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د سرګندونو په ارتباط وویل چې دی کولی شي د یو افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هیواد کې به موقف ته درناوی وشي. په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړه. د البانیا، اندورا، استرالیا، بوسنیا هرزګوینیا، کاناډا، استونیا، جرمنی، آیرلند، کاسوو، مالاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونګا او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل مشترک اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پریکړې سخت نه هیلې کړي او خوابدي کړي دي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې طالبانو په ځلونو ځلشمنی کړي وي چې دوی به د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو دا ژمنه یې ماته کړې ده. د طالبانو حکومت د چهارشنبه په سهار اعلان وکړ چې تر ثانی امر پورې دي تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بل لورته د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راس د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوری او د افغانستان هغه هیله زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعزته غړی شي. د اوکران د سریعظم مرستیاله ایرینا ورشچوک وایي له روسیې سره موافقه کړې ده چې ملکیانو ته لار پرانیزي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې ووسي. پخوا هم ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې او دواړو لوریو یو بل تورناوه چې پر ژمنه یې عمل نه دی کړی. په میریپول کې د روسیې له برید مخکې 400,000 کسانو ژوند کاوه. د راپورونو له مخې په دې ښار کې په زرګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو زره کسان هڅې کوي چې ترې ووسي. ناټو اروپایي ټولنې او د نړیوالو سترو صنعتي هیوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 پارلمان غړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالي بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي. بریتانیا هم د روسیې پر 957 باو او یو شمېر بانکونو او مالي بنسټونو بندیزونه لګولي دي. دا پریکړې د ناټو اروپایي ټولنې او د جیوب سرمشتیزو کې پرون په بروکسل کې وشوې. په دې غونډو کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي. واشنگتن له خپل لوري په بشري برخه کې له کیف سره د $1 میلیارد مرستې اعلان وکړ.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو سما اسمت ساروان سلامونه ومنه. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او کونړ ته ځانګړی ده. کونړ د نورستان، ننګرهار، لغمان ولایتونو او خیبر پښتونخوا ایالت ترمنځ پروت ده. د ولایت 3309 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز اسعدآباد شار دی. د دغه ولایت په لاسو کې نږدې 9 برخي غرونو او غونډیو پوښلي او یوازې 2% خبره هواره یا نسبتا هواره ده. ازادي رادیو ته د کونړ د اوسیدونکو پر رسیدلو پیغامونو کې تل د ځنګلونو د بيدریغه وهلو، د چارتراشو د قاچاق، د سړکونو د خرابوالي، نیمګړو پروژو ته د حکومت د نه پاملرنې او بیروزګاری شکایتونه ډیر اوریدل کیږي. په دې خبرونه کې به د تاسو اوریدونکو په ځانګړي ډول د کونړ د اوسیدونکو نظرونه واورو او به ګورو چې کوم مسائل لري او د شیګنې لپاره څه وړاندیزونه لري. زموږ د خبرونه میلمانه دي د کونړ والی مولوي صاحب محمد قاسم خالد او همدارس قومي مشر شاغلې نقیب الرحمن. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته څو شیبه وروسته د ټلیفون شمیرې او همدارس د واتس اپ شمیرې اعلانوم چې په مستقیم ډول سټډیو ته له سټډیو سره تماس ونیسئ او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی د کونړ والی شاغلی مولوي محمد قاسم خالد، لکه څنګه چې مې په پیل کې اشاره وکړه، د کونړ خاوره کمه ده، غرنې سیمې زیاتې دي او له همدې کبله همیشه شکایت دا وی چې خلک روزګار نه لري، اقتصادي وضعیت خراب دی. د خلکو اقتصادي وضعیت په ورستیو وو میاشتو کې لا خراب شوی دی، ځکه چې ډیر کارونه په ټپه درېدلې دي. تاسو د دې مشکل د کمولو لپاره څه اقدامات کړی دي؟ مولوی صاحب
څنګه؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. څنګه زما خبرې مو واورید؟
نو د ټلیفون لاین قطع شو، که تکلیف نه یوري بیا تکرار کړئ زو سپرین کې.
بله، ډیر ښه. زما پښتنه دا و چې د کونړ خلک اسې هم کم زمکې لري، اقتصادي وضعیت هسې هم شنو، خو د ورستیو شپږو اوو میاشتو کې چې نړیوالې مرستې کمې شوې دي، د خلکو اقتصادي مشکلات په نورو ولایتونو کې هم زیات شوي دي، خو په کونړ کې په ځانګړي ډول، ځکه چې د کونړ د خلکو اقتصاد له مخکې هم شنو. تاسې د دوی د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره څه اقدامات کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ ارادو له کارکونکو نه مننه کوم، ترڅو موږ ته دا فرصت راکړه چې د کونړ ولایت د ولسونو پر دې تاسو سره معلومات شریکو. له کومه وخت نه چې موږ د کونړ ولایت ته راغلی یو، پر اختیا هم د بېوزلۍ کچه خو یو څه ناڅه لوړه ده، خو د افغانستان د اسلامي امارت مختلف وزارتونو د کار پروژې د کونړ په ولایت کې پلي کړې دي. د بیا لو پاکول د غنومو په مقابل کې تقریبا د زراعت د وزارت له خوا نه 9 تنه غنم مختلف ولسوالیو ته موږ توزیع کړی دي، او هر مزدور کار ته د ورځې 10 کیلو موږ غنم د کار په مقابل کې ورکوو. همداراز موږ په مختلفو فروزو کې د انکشافي دیهات په برخه کې چې په مختلفو ولسوالیو کې پدې کړی دي، د کونړونو ولایت له ځوانانو نه مو په دې کې استفاده کړې ده، او همدارز خیریه مؤسسې بعضې پروژې دلته پدې کړې دي چې هغوی هم د کونړونو ولایت ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړې ده. نو ان شاء الله موږ په آینده کې هم داسې پلانونه لرو، ترڅو د ځوانانو ته او بېوزلو کسانو ته د کار زمینه د کونړ په ولایت کې مساعده کړو.
دغه پروژې چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دغه پروژو کې څومره ځوانانو ته کار پیدا شوی دی؟
تقریبا د زراعت په وزارت پورې مربوط چې کومې پروژې دي، د کانالونو او د دیالو پاکول، موږ 900 تنه غنم مختلفو ولسوالیو ته توزیع کړل، چې تر 3000 نه زیات ځوانان په کار باندې مصروف شوي دي، او عملا هم په نارنګ ولسوالۍ کې په ځینو نورو ولسوالیو کې هم د موږ ځوانان په کارونو باندې لګیا دي او بختي ان شاء الله سره.
بله ښاغلی نقیب الرحمن، ستاسو نظر سره د کونړ یو شمیر ځوانان بخکې په امنیتي ځواکونو کې و، هلته مصروف و، هغه هم اکثره بیکاره شوي دي، نو د دې خلکو د بیکارۍ ستونزه څومره جدي ده ستاسو په ولایت کې؟
پیل کې تاسو د کونړ ولایت جناب والي صاحب او ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې د ګډون برخه راکړه. زمونږ په کونړ کې وضعیت چونته سمخ کې ویل، لکه څنګه چې یو غریزه منطقه ده، دلته د کارونو بیروزګاری کچا نهایی ډیره لوړه ده. ډیر ځوانان د سيدي چې په خوا په تیر نظام کې دغه کې وو، په امنیتي مسایلو کې وو، مصروف وو، هلته په وظیفه باندې وو، اوس پیلا ناغم بیکاره شوي دي، او ډیری ځوانان د اطرافو د منطقو هغه هم بیکاره دي. نو هیڅ قسم داسې هغه چې لازم ده تر اوسه پورې کارونه نشته دی، یعنی ضرورت ډیر لرو. د والي صاحب محترم د وینا په اساس باندې پیلن هغه کوم مرستې چې روان دي واقعا په ځای باندې تر اوسه مصرفیږي، ډیری ځوانان اوس په کاروبار لګېدلی دي، خو څنګه چې لازمه ده هغه شانتې مرستې پیلن نشته دی. ډیر ځوانان د غربت نه کړیږي، ډیر ځوانان د سيدي چې غواړي د غربت په وجه د ډیر مجبوریت په وجه خارج ته زی وزي خارج ملکونو ته وزي. دلته د سيدي چې د زراعت په برخه کې د سيدي فعالیت نشته دی فعلا، که چیرته د زراعت په برخه کې فعالیتونه وشي زمونږ ډیر ځوانان پکې په کار باندې کیږي. نور د سي فعلا کومکی موسسات چې کوم مرسته کوي شکر الحمدلله اوس خو د امارت نظام دی، د امارت د نظارت لاندې ډېر مستحق خلکو ته رسیږي، خو چون دلته د غربت کچه بیخي بېحده زیاته ده، نو څنګه چې لازم ده تر اوسه پورې خارجي موسساتو دلته لا توجه نشته ده فعلا. او امارت انشاءالله موږ ډېر خوشحاله ستو چې امارت مسئولین مشران هغه خپل هڅه کوي چې مستحق خلکو ته مستحق کورنیو ته مرستې ورسیږي هغوی په کار شي. نو امارت نه موږ ډېر راضي استو چې هغه خپل امکانات
سلامت و سیکور ودن. مولوی صاحب خالد، په کنر کې د چرګانو فارمونه وو او شواده یې کړې وه، یو شمېر خلکو ته له دې درکه کار پیدا شوی وو، خو داسې راپورونه لرو چې وایي دا فارمونه هم په بندېدو دي، ځکه چې د فارمونو د چرګانو لپاره خوراکي مواد او ځینې نور ضروري شیان ګرانه شوي دي او دوی ته اوس واره نه کوي، دا خبره څنګه ده؟
موږ چې څومره معلومات لرو د فارمونو له مسؤلینو سره موږ ناسته درلودله، تر ډېره حده پورې خو دا موضوع دغومره حقیقت نه لري لکه څنګه چې تاسو ته راپور درسېدلی ده. طبیعي خبره ده د غذایي موادو قیمتونه څه ناڅه لوړ شوي دي، که هغه د حیواناتو دي که د عامه انسانانو دي، خو بیا هم د زراعت او د مالدارۍ د ریاست لخوا نه د فارمونو له مالکانو سره وخت نا وخت ناستې شوي دي او ځینې مؤسسات یې هغوی موږ را دعوت کړي دي، هغوی کوشش کوي په دغه برخه کې د فارمونو له مالکانو سره ځینې مرستې وکړي. تقریبا شل شپې یا پنځه شپې مخکې د وټفر په ولسوالۍ کې یو د فارم مالک ته څه ناڅه مالي زیان رسېدلی وو، دا د ګیس ډبه هلته اور اخیستی وو، ځینې مرغان او ځینې چرګوړې یې پکې له منځه تللي وو. بیا موږ یو مؤسسې ته دوی معرفي کړل او هغه مؤسسې بیا موږ ته اطمینان راکړ چې انشاءالله په دې برخه کې به موږ مرسته ورسره کوو. نو د سیدی پام ول مشکل سره موږ په دغه رابطه تر اوسه پورې نه یو مخسوي.
ډېره مننه نقیب رحمان صاحب. مخکې د کونړ د خلکو شکایت دا و چې له دغه ولایته چارتراش قاچاق کیږي او ځنګلونه به دریغه وحل کیږي. د کله چې د طالبانو حکومت راغی یو شمېر خلکو تمه درلوده چې مخه به ونیول شي، خو د راپورونو پر اساس د طالبانو د تیر والی د کونړ د تیر والی په وخت کې لا د چارتراش او قاچاق زور واخیست، اوس وضعیت څنګه دی؟ آیا مخه نیول شوې ده؟
زمونږ په کونړ کې د چارتراش په موضوع د ډېر پخوانه روانه ده، دغه ځنګلونه ډېر په بیرحمۍ سره قطع شو، لرګي ټول د کونړ نه ووتل، البته خارج ملکونو ته هم تللي دي دا لرګي، خو دومره ده چې کله امارت قایم شوی دی، د امارت نظام راغلی دی، د لرګو د قاچاق مخنیوی شکر الحمدلله شوی دی. فعلاً هیڅ قسم لرګي فعلاً په فعلي شرایطو کې هیڅ قسم لرګي د کونړ نه نشي وتلی، هغه چې په کونړ کې داخل کې د چا ضرورت یې استفاده ترې کولی شي، خو د دې نه مخکې په تیر نظام کې قاچاق کېدل. د تیر والی صاحب د امارت اسلامي د تیر والی صاحب په وخت کې داسې قاچاق مونږ په پوره باور نه یو چې دا خلک څنګه وایي میډیا کې چې لرګي وتلي دي قاچاق شوي دي، دغسې په دغه کچه باندې نه وو، خو د خلکو ضرورتونو په
باندې یعنی تر یو حد پورې منی ډېرې نه منی. نقیب رحمان صاحب، دا وایس چې اوس د ځنګلونو وهل درېدلې دي او کنه لا هم وهل کیږي؟
فعلاً ځنګلونه نه وهل کیږي، ودرېدلې دي کارونه په ځنګلونو کې، خو هغه چې پخوا ډېر ځنګلونه وو کم شوي دي، یعنی ضرورت اوس د دې ده چې بیرته موږ په دغه ځایونو کې بوټي بیرته کېنول شي، هماغه ځای کې په هماغه ځنګلونو کې بیرته بوټي کېنول شي، زراعت کوم همکار موسسه چې هغه موږ سره کومک وکړي بیرته د ځنګلونو آباد شي. پیلن بوټي نه وهل کیږي، قاچاق هم نشته.
ډېر مننه والي صاحب. خالد، اوس خو وخت دی په اکثر ځایونو کې نیالګي ایښودل کیږي، په لکه څنګه چې نقیب الرحمن صاحب وویل، شداد چې په هغه ځایونو کې چې ځنګلونه وهل شوي دي اوس نیالګي کیښودل شي، څنګه د اشار له لارې یا له کومې بلې لارې دا امکان شته؟ او تاسو په دې برخه کې څه فیصله کړې ده؟
بله، د نیالګیو د کیښودلو پروسه تقریبا د دلوي د میاشتې په پای او د اوحد په اول کې په کونړونو ولایت کې شروع شوې ده. د کرهنې او د مالداری د ریاست په چوکاټ کې په زرګونو نیالي عامو خلکو ته توزیع شوي دي، او همداراز په دولتي ځایونو کې، په اماراتي ځایونو کې چې کومې ځمکې د نیالونو د کیښودلو لپاره له مخکې نه آماده شوي وي، هلته ډېر زیات مثمر او زینتي نیالونه غر شوي دي، او دا سلسله او دا نړۍ اوس هم روانه ده انشاءالله.
په غرونو کې هغه سیمو کې چې په خوا ځنګلونه ولا وهل شوي دي، هلته هم نیالګي شولل کیږي؟
بله، د مانوګي او همداراز د څوکۍ او ځینو نورو ولسوالیو کې موږ د سیمې خلک راوغوښتل او تشویق مو کړ، ترغیب مو کړل، او ځینې نیالونه موږ دوی ته په اختیار کې ورکړل. خو البته دا غریزه علاقه ده، په بعضو ځایونو کې به غرونو او علاقې د نیال د کیښودلو لپاره لا آماده نه وي، خو کوم ځایونه چې ورته آماده و هلته نیالونه درج شوي دي. سره
بله، ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. دا خبرونه کونړ ته ځانګړې ده. د کونړ والی مولوی محمد قاسم خالد او قومي مشر نقیب الرحمن زموږ میلمانه دي. لنډي خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې او همدارس د واتس اپ شمیره درته اعلانوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ټلیفون شمیرې د 00422215401، بل شمیره د 00422215401. په دې دوهم شمیره د واتس اپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولای شي، 00422012 شپږ څلوېښت صفر یو. همدارس د سکایپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسي، radio.azadiradio.kazadi زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ له رادیو لری شي او خبرې وکړئ. نا ټلیفون یې خطا شو. خیر، بل ته به ورشو. تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
کاروان صاحب تاسو سلام او محترم علي صاحب تاسو سلام وایم. احمد همدر در سره پاجي کا کې لغمان.
مهرباني کوي همدر صاحب.
د ما خو علي صاحب محترم نه دغه پښتنه ده چې څه هم زه د لغمان نمیاړي کني ولې خدا څنګه په کونړ کې مستاو. دغه افغانان چې کوم د پاکستان د زی او مطلب همدغه افغان ته په بولدا کې لار ورکول کیږي، او مطلب زه اوس مثال جلال آباد کې اوسېږم، او زه پېښور کې مسروان صاحب کار د زخو اخر انسان مزد چې په بولدا باندې زما او بیا پېښور تر اعظم نو دا خو ډېره غټه دي ساتي دی ول سر روانه دا، او هم سایا کوم له په خولاندې دا مون خدا هم سایا خو دې سره ډېر خو دا نظام سره ډیر خو جوړ حکومت د پاکستان نو بیا دغه ولس کې کونار خلک دي، د ماغه غوري ټول لاندې ستو سره مخ دي، کدي جلال آباد خلک دي، کدي لغمان خلک دي. نو زه دغه وایم چې همدغه کس په همدغه تذکیره هغه چې همغه هلته رسېږي، نو ولې دغه چې داسې خاوان صاحب یو ساعت دوه ساعته لار راځي، واسې درې څلور شپې راځي، پیسو تاوان هم دا ولس هم بد مشکلاتو کې راګیر ده. نو زه دغه وایم که دغه حکومت سره سره خبرې وکړي، او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي چې دا د ټولو ستونزو نه کاروان سره ډېره مهمه ده.
صحیح ده، ډېره مننه. کوربدن همدرد صاحب، بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت څخه صفت الله صاحب سره په خبره کې یم.
مهرباني کوئ صفت الله صاحب.
زلات مدر اسلامی امارات څخه دا غوښتنه ده چې مشیر روان دي دا و مسكين خلکو ته نه رسیږي دا و داش چا ته رسیږي چې دا مشیشي که هر شي ټول نو واخلي وخت په دوا چې دا نو شه نه ځه چې خدای خلک برباد او خدای دې دا وسره کم ژوند دې سره کم ژوند کې ریش دا ارتم رسی چې راځي کله د غیز ما د مولوی صاحب څخه پښته خوښ دي چې په کونر کې په بل ولایت کې په بل ولایت کې هر څه شي چې هغه د ټول حکومت ته وایي په دم سربانانو د خرتي را ده خو خان بدای ته رسید مسكين ته نه رسیږي کوي چا یو شی درلود هغه ته رسید مسكين ته نه رسیږي ګره دی وخت وایي چې هم د بار خاورې هم د مسكين د هغه شاخ باندې ته وساردان چې څنګه ژوند دي خدای دې السلام علیکم
بله مننه سلامت اوسه دام یو جالب پیشنهاد وو بل اردن خیلی روزان راو پیشنه آزادی رادیو
سروان سه محترم تاسی تا محترم والی سه اوستاسی بل دوست ملمت سلامنه اوراندی کوم چلتویم لر دین مارگ دارم
مهربانی کوئی چلتو سه
البته زختلا هم دی کنر ولایتیم کنر یو غرنه ولایت که خاغل والی سه تخ خبر دی رازی که با گرزدلی لیدلی دی هغه د کونړ غرنی هواد او منابع لري هم سندونه لري هم ځنګلونه لري زما وړاندیز خاغری والی صاحب ته دا دی چې د مناګي بند د هغې په بیر غولو کې که تاسې اقدام وکړئ هم به ولس ته د کار زمینه برابره شي او هم به د ولس او یا خلک به د بد خاونه شي بل دا چې د سالار باغ فابریکه د لرګو فابریکه د هغه لرګي چې په کونړ ولایت کې اوس پراته دي د کیاله په ساحه کې د نورو ساحو کې چې دغه ډېر پخوانی لرګي پراتی دي دغه لرګونه په استفاده سره که دغه فابریکا ورغول شي زه فکر کوم هم به د هېواد د پرمختللو په خاطر باندې یوه لویه پروژه وي دغه ځکه پخوا هم په پخوا هم حتی د ظاهرشاه د حکومت په وخت کې زما یادېږي چې دغه فابریکا فعاله وه او ډیر عاید لري حکومت یا دولت ته او هم ولس ته خلک هلته بیکار نه وو خلکو ژوند ډیر اسوده ژوند وو په دغه دوه مسایلو کې لکه چې دوه سیندونه دي یو لوی سیند دی یو کوچنی سیند دی یو د پیش درې سیند دی یو د اسمار درې سیند دی د دغه سیندونو په سر باندې دوی قوي پروژې واچوي اوس خو جګړې ختمې دي داسې څوک نشته فکر نه کوم چې هغوی دې بیا دغه سې یو اقدام وکړي چې بیا د هېواد د بربادۍ او د خرابۍ په خاطر باندې لاس پورې کړي نو دوی په ډېر آرام کولی شي چې د نړیوالو سره په دغه عرصه کې خپل تړونونه لاسلیک کړي په دغه سیندونه بندونه جوړ کړي په دغه سیندونه باندې د برق فابریکې جوړې کړي څو تر خلکو ته د کار زمینه برابره شي او هم د کونړ غریب بیچاره ولایت دغه ولس دا پاراو باندې ژوند یعنی د اقتصادي نگانه ژوند وکړي او هم به کونړ ولایت پرمختل یا پرمخ ولاړ شي مننه کوم
کور ودان چمتو صاحب سلامت اوسې یو بل اوریدونکو به وورو بیا به ورشو خپل درنو ملمنو ته مهرباني کوي ازادي رادیو مهرباني کوي
السلام علیکم شبیر احمد یم له خوست څخه
مهرباني کوي شبیر احمد صاحب
ما اور د مولای شه څنګه پښتون نه
نه متاسفانه ټلیفون مو قطع شو خو خیر اوس به ورشو خپل ملمنو ته یو اوریدونکو بل هم لاشته خیر تاسو خبري وکئ او هله د ټلیفون مو قطع
نشه وعليكم
و علیکم السلام
تاسو ته محترم مولای شه ته سلامونه ونی کیږي وړاندې کوم زما یو وړاندې پښتنه ده د کونړ ولایت کې اسلامباد کې خصوصي ټلویزیون یا خصوصي رادیو خصوصي ورځ په فعالیت کې یو کنه غیر دولتي نه
سید مننه کور ودان او ډیر ودان وس په ورشو ملمنو ته لمړی هم د کونړ والی مولوی صاحب محمد قاسم خالد همدرد صاحب شکایت درلود چې وای په تورخم کې دوی تلار نه ورکول کیږي او دوی مجبور دي چې سپین بول د کلر چې وښده لار ده په دې اړه دوی توقع دا و چې چارواکي به پاکستان سره خبري وکړي چې د دنګرهار او کونړ لغمان اوسیدونکو ته هم اجازه ورکړل شي چې لند په تورخم اخواته وابلي دا مشکل څنګه دی مولوی صاحب
بله د افغانستان چې څومره وګړي په افغانستان کې ژوند کوي له ولایت نه بل ولایت ته ځي او د طبیعت تذکری لري دی وګړي په سفرونو باندې خو هیڅ نه واڅه باندې نسته او همدارنګه هغه افغانان ورونه چې له افغانستان نه بهر ملکونو ته ځي یا د تجارت لپاره یا د مریضانو د علاج لپاره طبيعي خبره ده هغه د هر ملک اصول باید په نظر کې ونیول شي د افغانستان د اسلامي امارت لوري نو خو هیڅ نه و پابندي او قیودات په د افغانستان په وګړو باندې نسته. البته په لوړه کچه باندې د وزارت خارجه او د وزارت سرحداتو قدرمنو وزیران صاحبانو د همسایه ملک لاغزي صلاح ورګانونو سره پر اړیکه کې د اوسو واري ناشته کړې ده. امید ست ان شاء الله د دې تورخم په سطح باندې به هم د مشکل په لنګ وخت حل شي. نور خدای دې دو ملکونو په سطح باندې خبره ده، د سیمهیز مسؤلین طبعا په دې کې مستقیما اقدام نشي کولای، خو موږ چې څومره له خپلو مافوق مسؤلینو سره په دې مورد کې رابطه کړې ده، هغوی امیدواري ښوده چې دا مشکل به ان شاء الله حل شي.
بله ډیر مننه کور ودان. نقیب رحمان صاحب، بل اوریدونکو صفت الله وویل چې وبای مرسته به وزلو ته نویشل کی جلبته دا شکایت همیشه شته، په خو هم وسم شته په ټول ولایتونو کې دا شکایت دی چې وای به وزلو ته یا حقيقي کسانو ته نه رسیږي. نو د دې وړاندیز دا و چې دا مرسته دی وپلورل شي، ا دې اقل په بازار کې به خوراکي مواد ارزان شي او ټول ته ارزان وي. ستاسو په ولایت کې تر څه حد پورې دا شکایت شته؟
جناب سروان صاحب، زمونږ په کونړ کې خو هغه مؤسسات همکار مؤسسات چې مرستې کوي کچیرته د امارت د نظارت لاندې کار وکړي واقعا مستحق خلکو ته رسیږي، او هغه مؤسسات چې د امارت د نظارت نه په خپل سر باندې کار کوي ډېرې د سدي چې هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي. دا واقعیت د ډېر خلکو کې انډیوالین هم کوي. په کونړ کې څنګه چې لکه تاسو ته مخکې ما ویل غربت په زیاته کچه شته، نو هغه مؤسسات چې د امارت د نظارت لاندې کار وکړي مستحق خلکو ته رسیږي.
بله مننه کور ودان. او والي صاحب خالد چمتو صاحب دی وړاندیزونه په اړه څه وایست؟ د مناګي بند جوړېدو، د سالار فابریکې د فعالېدو او د نورو بندونو په اړه ویل چې که توجه ورته وشي.
بله هغه امکانات چې له موږ سره په اختیار کې دي هغه موږ په کار اچولې دي. ډېرې زیاتې پروژې په دې ځمې کې هم پلې سولې، له مرکز اسعد آباد نه نړۍ ته دا سړک ورغول سو، جغل اندازې وسوله، په لنډ وخت کې بل اسعد آباد نه چتې درې ته دې سړک د جغل اندازې د داغګیری پروګرام هم پلې سي. همدارنګه د سلطنۍ ولسوالۍ وه چې دغلته خلک اول وسونه دي مګر سخت تکلیف سره مخ وو، مګر په ډیرو حادثو په ډیرو کوششونو باندې په دې باندې وټوانه درو چې البته یو استحکامي پل چې تقریبا یو 30 متره دیغه وګدواله او هغه پل موږ د غلطه ودراو او د عامو ولسونو د استفادې وړ وګرځید. همدارنګه د موږ په مانوګي کې دوه کلو په منځ کې را دي طاقت او سیم فمن د دې کې حایل واقع او التمو تقریبا د 15 د متره په اندازه باندې یو پل جوړ کوو د استفادې وړ وګرځید. د نورګل پولیسوالي کې هم د غلطه د مګجيني کلیوال لستونزو سره مخ دي، دلته محمد یو استحکامي پل ترتیب په نظر کې نیولای دا. همدارنګه د نړۍ پولیسوالي کې د راده غاړې ته د سړک تقریبا لمنځه تللی وو، د غلطه د 200 متره په اندازه د استحکامي یا د استنادي دیوال کار عملا وشرو سویله. دغه هغه امکانات چې لمک سره وو په اختیار کې او موږ دغه پروژې ور باندې پدې کړو د استفادې وړ وګرځیدل. پاتې سو دی مانو دی بند یا همدارنګه د اسمار چې د داوود خان په وخت کې کوم پلان طرح شوی د دغه بند جین نورې غته پروژې دي، موږ نه مربوطه وزارتونو سره خبره په دې مورد کې کړې ده. او مې استه کچیرته هغه امکانات وزارتونو له خوانه برابر شي ان شاء الله هغه پروژې به هم پدې سي. د سالار باغ چې کومه فابریکه د څو وخت مخکې د کرهنې او مالداري وزارت محترم وزیر صاحب راغلی وو او موږ په ګډه باندې دغه فابریکې نه لیدنه وکړه. خدای چې دیغه دی بیا رغونې چارې او غټ پند او بودیجه غواړي، کوشش په دې باندې روان ده چې ان شاء الله هغه بودیجه ورته تهیه شي او هغه فابریکه هم عملا په کار باندې پیل وکړي. نو موږ ان شاء الله متوجه یو د اسلامي امارت مسؤلین کدی ولایتونو په کچه باندې دي، کدی وزارتونو په سطح باندې دي، کوشش کوي تر څو غټي وړې پروژې دي ولایتونو او د مرکز په سطح باندې فلي کی، تر څو د افغانستان مظلوم ملت ته د خوشحالي او د آرام ژوند زمينه مساعده شي.
بله، او د بل اوریدونکو د سرګندونو په اړه څه تبصره کوي چې وای مرسته مستحق کسانو ته نه ورکول کیږي؟
تاسو د سروان صاحب موږ خو د کونړ په ولایت کې په دغه مورید کې ډېر زیات شفافیت خولای دا چې څومره خیریه نهادونه دي کدي انکشاف دي هات د ریاست په چوکات کې دي کدي مهاجرینو د ریاست په چوکات کې دي کدي حوادثو په چوکات کې دي په میاس کې یو ورځ له دغه خیریه مؤسسو سره خپل مجلس کوم او دغه رئیسان صاحبان هم له ما سره وي. د کونړ په ولایت کې تقریبا ډېر مرسته د شفول د ماشیل خانه کې دی غول مسولینو سره څو څواري موږ ناشته کړی دا چې هغه څومره د موږ توانمندي و غومره شفافیت موږ عملا ثابت کړی دی. ان شاء الله څوک به د کونړونو په ولایت کې داسې یو نمونه موږ ته ثابت نه کړي چې غیر مستحقو کسانو ته کومکونه او مرستې ورکړل شوي دي. کله کله خو سروان صاحب دغه خبرې او دا رپوټونه له حقیقت نه لري هم وي. یو ورځ ما د خیریه نهادونو ټول مسؤلین راغوښتي وو د ولایت د مقام مخې ته یو کس په چغو کې شروع وکړه. ما خپل معزز مدیر توفیر ته پوښتنه وکړه چې څه پیښه ده. هغه مو چې راوغوښتي هغه ویل له ما سره مرسته نه ده سوې. هغه د خیریه مؤسسې یو مسؤول غږ ورباندې وکړ، وایي ګوره دوه برخې ما تاته درکړې دي، ستا کډې ته مې هم یوه برخه ورکړې ده، ستا زوی ته مې هم ورکړې ده، خو په هغه باندې قناعت وکړه نور څومره مرستې موږ تاته درکړو. کله کله خو داسې له حقیقت نه لرې هم رپوټونه خپرېږي، خو نور هم انشاءالله موږ دې موضوع ته ډېر جدي متوجه یو. موږ د خپل مسؤلین دې ته توضیح کړی دي چې سروې په وخت کې به عملا عمل ته ساحې ته ورځي، د مسجد له ملا امام نه به مرسته غواړي او د کلي له سپینګیرو نه به همکاري غواړي تر څو سل په سله دا شفافیت تعمین شي. خو ان شاء الله مګر کنه په سطح ته دی مورید کې د دفاع مرستون ز سره نه مخسوي.
بله، تاسو مخکې د سړکونو د ترمیم یادونه وکړه. ځینې خلک وایي چې د اسد آباد او جلال آباد سړک ډیر کار ته ضرورت لري، ترمیم ته ضرورت لري، او که ترمیم نشي کېدای شي بیا دومره خراب شي چې مجبور بیا چې لسره جوړ کړي. دا خبره څنګه ده؟
د سړک چې موږ خو په دې سړک باندې رفت آمد کوو همیشه د سي خاص مشکل سره دغه سړک چې لا صدابات نه جلال آباد ته غځېدلې ده ډېر ستونزې او مشکل نه لري. د سي محدود جوړونه داخلي ته ضرورت لري. هغه موږ وزارت د فواید عامې سره خبره کړې ده، ان شاء الله د موږ د کونړونو ولایت د فواید عامې د ریاست چوکات کې به دغه چارې هم پیل شي. خو موږ حق د اولیت د غدرو ته ورکړې ده، چونکی په درو کې سړکونه ډېر خراب دي چې ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. او په غیر عادي توګه ډېر زیات کار کړی ده. ما خو صرف دا دوه سړکونه درته وښودل، نور تقریبا تر 15 زیات فرعي سړکونه په درو کې یا د فواید عامې د ریاست په چوکات کې یا د انکشافي دیحات په چوکات کې یا د بعضي خیریه نهادونو د مرستو په نتیجه کې موږ هغه سړکونه جوړ کړي دي چې عملا د موږ ولسونه له غنه استفاده کوي، دوی پیاده روی یا موټرسایکلونه یا موټرونه په غو باندې رفت آمد کوي.
درست، ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. ولایت په ولایت خبرونه له آزادی رادیو اوري. دا خبرونه کونړ ته ځانګړې ده. د کونړ والی مولوی محمد قاسم خالد او قومي مشر نقیب الرحمن زموږ میلمانه دي. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې. مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصالیا خبري وکړي. مهرباني. بلې اورو. مهرباني کوي. نه ټلیفون یې قطع شو. بلې وته به ورشو تاسو خبري وکړي. مهرباني.
السلام علیکم نبی الله زبلیم د شیبه له ایران شیراز نه خبري کوم.
مهرباني کوي زبلی صاحب.
بله سروان صاحب سلام تا ته میلمته هم سلامونه وایم. د کونړ والی صاحب نه می همدا پښتنه ده سیمخ کی په کونړ کی په غرونو کې چې کوم زنګلونه و ده په قچاکی یعنی په مخکنی دوره کې ده په قچاکی ډول پاکستان ته اوشتل نه قانونه وهل کېدل بیا پاکستان ته قچاق کېدل. آیا تاسو اوس د هغو قچاک مخنی ولید یا نسی؟
زابل صاحب په دې خبري وشو مخ کې د خبرونه په پایل کې په دې خبري وشوي. بل اوریدون کتاب ورشو دوی څوي ځان راو پیژنې ازادي رادیو. مهرباني د دې ټلیفون قطع شو. بل هم د واتس اپ لاري لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
خدای مرا ول په خیر سرور
سلامت اوسه مهرباني
ولا مخدا استو زلر ورور د مشه د قبل سرور مو مو شه نه کول کیږي کلی پر کومي مو شران به شل کیږي پر مولو مولو خلکو
درست په دې موضوع هم خبري وشوې خو دې کنړ والی شاغلای خالد وای چې داسې نه ده پر حال بل اوریدون کتاب ورشو تاسې ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلام علیکم
وعلیکم السلام له رادیو لطفا لری شی خبري وکړه
راځیم نس ورور سلام علیکم ټول اوریدون کې سلامونه وای ورور
سلامت اوسې مهرباني
ورور زما نظر خدا دې شه ما نظر دغه دی وروره چې دغه مرستي چې شل کال وروي شي ولاګه یا داخله فرازي شي یا معرض شي درګور د زما خپل دغه نظر دی چې دغه اسلامي امارت طالبان ته وروت پاري ان شاء الله اره وته بخپل حق پر خپل کور وروره کیږي او دا خلک چې دغه وس ناری وي چې کسل واره وړي وي کې زر واره وړي بس د دې دغه خار دی ما خپل دا غوښته خواشه ده چې امارات ورس سره ملسي هغه ار سړي ته پر خپل کور منا ور ورسي
bale سلام علیکم مننه کور ودان بل اوریدون کيله روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلام علیکم
وعلیکم السلام
جوړه بخیر کاروان صاحب
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
بس نوالي صاحب سندا پښتنه د دې د شونځي داش
بالې ډېر مننه سلامت اوسئ تر اوسه پورې دې کنړ کوم اوریدونکي ټلیفون ونه کو نه پوهېږو چې ولې بل اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ
سلامونه سانو سروان صاحب فرید خبر
مهرباني کوئ فرید صاحب بالې تاسو په لاین کې یاست فرید صاحب خبری وکي خیر دوی لکه چې خبري ونه کړې یو بل اوریدون کای بم واورو ک د دوی خبري مو واورې دای شوې خوشاله و علیکم السلام مهرباني
روان صاحب سلام تاسو ته وړاندې کوم اوریدون کو ته
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
داروان صاحب د کونړ والی څخه زموږ نه پوښتنه ده چې د کونړ ولایت باندې دا توغندي راځي او پاکستانی پوزونه د بریدونه کوي دوی ولې تون خبرګون نه کوي د مقابل خبرګون ولې نه کوي دوی په دیاړه د مشرانو سره خبري ولې نه کوي ولې د پاکستان د ظلمونه او د وحشتونه د څلويخ کال په موج باندې تیریږي د کونړ د والی څخه دا پوښتنه وکړي
سیده ډیره زیاته مننه کور ودان یو اوریدونکو بل به هم واورو بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني کوي
مننه سروان صاحب سلامونه مونه په پښتنه مینه
قربان سلامت اوسئ مهرباني
سروان صاحب مولوی صاحب تم په ډېر درنه باندې سلام کوم او ملک صاحب تم په درنه باندې سلام کوم هو مونږ تخپل په کار د مو بانانو ته چې لسونه سره ورکو پوش اسلامي مراد ټولې واته مېشت کیږي چې رغلې ده کار ان شاء الله ټول سره یو بل سره او ټول بوجوم پوش په د مولوی صاحبانو یا د اسلامي مراد باندې ناچو به ځوانان سره خپل مندو کې لسونه سره ورکی پوش چې دوه کې کمې نیمګړتیا وي هغه وچتګین سره یو بل سره خپل مینا په محبت باندې د نیمګړتیا سره سی قربان ډیر مننه خوشاله مو
مننه کور ودان اوس په ورشو ملمنو ته لومړی ک د جنو د شوانځوي په اړه خبري وکي خو مخکې ته د مولوی صاحب په اړه تاسو خبري وکي او اوریدون کې مخکې د خصوصي تلویزیونونو رادیوګانو او رسپانو په ارتباط پوښتنه وکړه ک قومي مشر نقیب الرحمن صاحب ځواب ورکړي آیا تاسو په ولایت کې اوس هم خصوصي رادیوګان او یا کوم تلویزیون فعال شته او کنه
نم خو د خصوصي رادیوګان خبرونه تر اوسه پورې ما نه دی اوریدلی که څه هم زه تعقیب کوشش کوم چې وایم خو تر اوسه پورې د خصوصي رادیوګانو خبرونه نشته دي
یعنی بندې شوې دي
بندې دي تر اوسه بندې دي زه نه کوم چې د اسلامي امارت ته خو بندې دي او خلکو خپل د اقتصادي کمزورتیا له امله یا د نورو مسایلو له امله بندې کړی دي یو څه پښتنې ورونو کړې خو زه یو والی صاحب محترم نه غوښتنې زم لرم دا د کونړ سټوډیو په حساب باندې موږ دلته ډېرې سرکونه په ترو کې لرو. جناب والي صاحب په کونړ کې ډېر ښه بلد دی، په خپل باندې په وخت تیر کړی. په کونړ کې دوه درې دي چې د اسمار د درې په نوم باندې او د پیش د درې په نوم باندې. به د دوی سرکونه چې دي د پیش د درې سرک تقریبا یعنی ډیره زیاته برخه یې د منځتلې ده، خراب شوی دی. هغه سرک چې قیر پی اچول شوی او بیرته خراب شوی دی، نو د موټر د تګ راتګ لپاره ډیره لویه ستونزه جوړه کړې ده. په درو کې به درې خټول خام سرکونه لري، او هغه سرکونه دي چې په غیر تخنیکی په غیر فنی شکل باندې کلیوالو خلکو په خوا تیر کړي دي. یو موټر په کې تیریږي، هغه هم په ډیر تکلیف باندې، په ډیر زیات تکلیف باندې. اوس خو لله الحمد ډیر زیات امنیت دی، بیخي بیخي زیات امنیت دی. نو والي صاحب محترم یا د والي صاحب نماینده کولای شي چې هر ساحې نه لیدنه وکړي. دا غینه یو ولسوالی د وټاپور ولسوالی درته زیاده کوم. د وټاپور ولسوالی د کټارو ګمبیرو دیوز او خورو د دغه منطقو د څنګهار پورې دغه د سیمه منطقې دي چې په تیر په دې تیر نظام کې هیڅ قسم برخه د خلکو ته نه دا ورکړل شوی. د سې د کونړ هر دره په هر دره کې هیڅ قسم په تیر نظام کې چاته برخه نه دا ورکړل شوی. دا ولستون به برخه پاتې شوی دي. زمونږ اوس د جناب والي صاحب نه غوښتنه دغه ده که په دغه برخو کې په دغه ولسوالیو کې هغه خلک اوس فعلاً لګیا دي، وسم په شخصي مصارفو باندې کلیوال خلک راوځي چې سرک دومره جوړ کړي چې دوی ته موټر ورسیږي. ستونزه دومره ده چې چیرته یو ځای کې معمولي یو کانه د یو د سرک د دیوال نه وغورځيږي، نو هیڅ قسم نشي کولای ټول هغه موټر یې بندې پاتې کیږي. چې لږه غرونه دي، ډیر غټ غټ غرونه دي، سرکونه په دسي ځینو کې تیر شوی دي. کلیوالو خلکو به څنګه نقشه خو خپل کلیوالي خلکو تیر کړی دي، مسلکي چا ورته نقشه نه دا ورکړي. که دغه سرکونو کې د جناب والي صاحب نه مغوښتنه ده د دغه کومکونه چې راځي دا مفته باید مونږ ته رانه کوي. مفته مونږ ټول خلک غریبانان دي. د دغه کومک په مقابل کې مونږ ته یو کار یو پروژه راته ډیزاین کوي چې مونږ په هغه باندې کار کوو. کاغه په ولسوالیو کې که په مرکز کې، په مرکز کې ډیر د سکارو نشته چې زمونږ هغه دایمي مشکل ورته حل شي. په ولسوالیو کې خو ډیر مجبوریتونه شته د خلکو، خلک هم مجبور دي او کارونه هم ډیر شته. ځکه په تیر نظامونو کې په دغه منطقو کې تیر نظام کار نه دی کړی. نو اوس کوم هم داسې بې برخې پاتې چې نو مونږ دغه خلک خو دا ټول مسلمانان دي. یوازې د وټاپور ولسوالۍ مې درته نمونه وویله، خو نور ټولو ولسوالیو کې د وټاپور د کونړ په څوارلس ولسوالیو کې په ټولو درو کې همدغه حال دی. موټرې ډېرې په سختۍ تیریږي، د پاکو اوبو ستونزه شته دی، هلته د صحي اسانتیاو ستونزه شته دی. د تعلیم په برخه کې بیخي دومره مشکلات دي چې په آزاده فضا کې اوس هم شاګردان ناست. په آزاده فضا کې به څنګه یو شاګرد ذهن ته یو درس ورشي؟ نور داسې د مکتبونه صرفانان لري، د پاکو اوبو د وجې ډېر خلک داسې دي چې مریضان کېږي، او چې مریضان شي بیا د تګ راتګ په هغه ځای نه په د غره نه په جنازه کې راخستي روان وي. نو دومره سخته تیری خلک چې تقریبا په ساعتونو مزلونه کوي، دغه مریض په جنازه کې راخستي د موټر ساحې ته راورسي. کله چې د موټر ساحې ته راورسيږي نو هغه مریض د بد نه بدتر کړی نورم. نو که په دې په دغه برخه کې جناب والي صاحب توجه غواړم، کمیټات کومکونه کوي، همکاري کوي، موږ ته مکتب باید را نه کړي. ځکه خپل چې موږ فعالیت ونه کړو دا وطن زموږ خپل وطن دی، خو لږ همکاري د حکومت را سره د امارت را سره چې موږ ته لارښوونه په سمه طریقه باندې.
ډېره مننه نقیب الرحمن صاحب، سلامت اوسئ. اوس به وګورو چې
د توګه باندې کوالی صاحب او یاد بل ټیم په واسطه باندې چې دغه تعقیب شي او ډیر ستونزې
سره وګورو. کنه والی صاحب نه به وورو چې دوی څه وایي. ستاسو د اول د ستاسو د څرګندونو په اړه د تفسیر وکړي، وروسته به د اوریدونکو پوښتنې ورسره شریکې کړم. والی صاحب خالد.
بله صاحب، بله.
تاسو د نقیب الرحمن صاحب خبري واورئ.
بله و د نقیب رحمان صاحب نه ډیره مننه کو خبرې زموږ سره شریکې کړې او موږ د دې خبرې واورېدلې. خیریه مؤسسې یا انکشافي کارونه چې دي دا دوه اړخه لري. بعضي مؤسسات چې هغه کومکونه له بېوزلو سره کوي خو د کار په مقابل کې نه کوي، هغه وایي چې دا برایګان کومک ورسره کوي، او بعضې داسې خیریه نهادونه دي چې هغه کومکونه او مرستې د کار په مقابل کې کوي. موږ ټولو خیریه مؤسساتو او خیریه نهادونو ته بلنه ورکړې، دعوت مو ورکړې، د څو څو وارې مناسبه ورسره کړې د تر څو د کلونونو ولایت له بېوزلو کسانو سره په هره برخه کې مرسته او همکاري وسي. نو موږ په هغوی باندې کوم قیودات او پابندي نه لګوو چې هغه کوم کومکونه دي دوی د کار په مقابل کې دي، هغوی ته مو د کار پروژې ډیزاین کړي دي، او هغه کوم کومکونه یې چې رایګان دي هغوی ته موږ رایګان د توزیع زمینه مساعده کړې ده. که چېرته موږ د خیریه نهادونو په دغو کومکونو باندې قیودات وضع کړو، بیا کېدای شي دا د موږ بې وزله کسان له کومکونو نه محروم پاتې شي. البته په عموم کې چې هغه څومره امکانات له موږ سره دي، هغه امکانات موږ کوشش کوو چې په ښه ځای باندې ولګېږي. د کونړونو ولایت یو غرییز ولایت ته لکه څنګه چې نقیب رحمان صاحب مهرباني وکړله، سړکونه به ډېر زیات خراب وي، خو بیا هم موږ هڅه او کوشش کوو چې د خپلو شته امکاناتو له مخې نه هغه سړکونه ورغوو، آماده یو کو د دې لپاره چې ولسونه له تکلیف او له کړاوونه پکې خلاص شي. دا اوس په الحال یو خیریه مؤسسه موږ ته راغله او ویلې چې موږ په غازی آباد کې غواړو دلته یو سرک جوړ کو، خو البته د دې غازی آباد ځوانان بل موږ سره کار کوي، موږ به دغه په عوض کې وړو یا غنم به ورکو. تقریبا هغه 2 کیلومتره سرک د وس عملا د غازی آباد ولسونه الته په کار باندې لګیا دي. همدارز په جینو نور ولسوالۍ کې، په دانګام کې، په شیګل ولسوالۍ کې، په سلطان ولسوالۍ کې د عملاً د موږ مسؤلین لکیا دي چې هغه څومره امکانات ورسره دي هغه سرکونه برابروي او جوړوي. کله دې نه زیات امکانات هم د موږ په اختیار کې راکړل چې کوشش کوو یا د خیریه نهادونو لخوا نه، یا د انکشافي نهاد د وزارت لخوا نه، یا د فواید عامه د وزارت لخوا نه امکانات موږ ترلاسه کوو. نو ان شاء الله د نقیب رحمان دا غوښتنه به موږ په نظر کې لرو، کوشش به کوو چې دا د ټولو درو دا سرکونه برابر کو دي استفادې لپاره آماده کړه.
بله ډیره مننه. اوس به راشو دي اوریدونکو پښتنو ته، یو اوریدونکو ویل چې د جنو شونځي به په کونړ کې څو وخت پرانستل شي، او بل دی پاکستان لوري د توغندو د وشتل کېدو په باب غوښتل چې وایي ولې توند خبرګون نشي است. مهرباني.
د افغانستان د اسلامي امارت موقف د سرحداتو په حفاظت کې ډیر روښانه او ډیر واضح ده. کله چې دغه مرګره به یا د کونړ په ولایت کې نو وسیږي یا که وسیږي له حالاتو نه به واقف نه وي، په ټول سرحدي سیمو کې د افغانستان د اسلامي امارت چې هغه کومه موجوده پالیسي ده، د عمیقې پالیسي له مخې نه د سرحداتو په ټینګښت کې ګړندې ګامونه اوچت کړي دي. نو ان شاء الله تر دې نه بل لا زیاته توجه ورته وکړي.
مثلا څه کارم کوي؟
دا ورور دومره سوچو چې دغه موجوده حالت له مخکې حالت سره مقایسه کړي. دا دي کرخي مسله یا د توفونو ويستلو مسله خو نوې نه ده، دا ډېر مخکې نه ده. شل کاله د موږ ولسونه په دغه مشکل کې کړيږي. خو بیا هم که دغه حالت له حالت سره پرتله کوو، وضعیت تقریبا اتیات سلو کې کنټرول شوی ده.
بله، یعنی وسم د پاکستان له لوري توغندي وشتل کیږي. آیا تاسو سره خبرې نه دي کړي چې ولې په خوانی حکومت خوبل چې پاکستان ورسره دښمنی کوله، طالبان ورته ساتل، د جديد حکومت دی ورانولو او جوړولو او لمنځوړلو لپاره کار کاونو، پاکستان شاید ګله هم نه وای، لیکن تاسو خو ورسره دوستان یاست، ولې؟
نو موږ له ټولو گاونډي ملکونو سره ښه او نیک روابط غواړو. هر گاونډي ملک سره موږ کوشش کوو چې د اسلام د اصولو له مخې نه هغه حسنه روابط په خپل ځای باندې وساتو. البته په دغه لنډ وخت کې موږ د کونړونو په ولایت کې د توفونو فرابطه د سیو راپورټ نه لرو، او د موږ د اسلامي امارت مشران د وزارت خارجي په چوکاټ کې له ټولو همسایه ملکونو سره دوامدار رابطې ساتلې دي، تر څو د سرحدونو په سطح باندې هغه کوم اصول چې دلته وضع شوي دي هماغه اصول مراعات کړي او هغه اصول ځای په ځای شي.
بله، بل پښتنه د انجونو د شونځوي په ارتباط و
د افغانستان د اسلامي امارت موقف او د اسلامي امارت پالیسی په دې مورد کې هم ډیره روښانه ده. نو ان شاء الله له مرکزی ادارې سره به تاسو په دې مورد کې معلوماتونه ترلاسه کړی وي. موږ د ولایت په کچه باندې هم له مرکزی ادارې نه هدایت غواړو او د غوی د هدایت مطابق موږ کوشش کوو ټول کسانو ته هغه څوک چې د تعلیم شوق لري کاغه خدینه دي کناری ردی د اسلام په چوکاټ کې او د افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې په مسؤول شکل سره موږ د تعلیم زمينه ورته مساعده کوو.
آیا اوس نه د مساعده
په لګیا یو ځینې تخنیکی او ځینې مسائل موږ په مخ کې لرو په موږ باندې لګیا یو چې ان شاء الله هغه مشکلات دې موږ حل شي نور به د مرکزی ادارې په هدایت باندې موږ دا ترتیب سره جوړو.
دا مشکلات ولې د خو د تاسو حکومت و میاشتې و چې دا مشکلات ولې په دومره وخت کې حل نشول د ډیرو خلکو لپاره دا سوال دی چې تاسو پلمه کوي الکانو ته دا تخنیکی مشکلات نشته د جنو لپاره شته.
نو تاسو ته وضعیت در معلومی کې لکه مخکې دا دوست ویلې اکثره مکتبونو کې موږ تعمیرات نه لرو
او
په اسلام کې
پوغ کې چلري آلته ولې نه پرېشته
وو چې هغه څومره امکانات له موږ سره ستو چې هغه څومره تعمیرات ستا یو ته خو تر شپږم سمته پورې هغه د تعلیم زمينه ورته مساعده شوې ده. لږ نه به پوغ ان شاء الله موږ د مرکزی ادارې سره په مفاهمه د اسلام د اصول مطابق او د موږ د افغاني عنعنات مطابق به ان شاء الله زمينه ورته مساعده کیږي.
ډېر مننه کورودان. نقیب الرحمن صاحب په کونړ کې د شاتو د مچیو کاروبار هم په ورستیو کلونو کې غوړې دلې او زیاتو اوس د شاتو د مچیو کاروبار څنګه دی؟ ځینې وایي چې ورستیو تحولاتو د شاتو په کاروبار باندې هم اغیز شیندلې دی که څنګه؟
اوس جناب چروان صاحب پیلن خو د شاتو مچۍ کاروبار واقعا ودریدلې ده که یم ډیر په کمه کچه ده په ډیره کم اندازه باندې ده. پیلن هغه خلک چې په خوای مدلې د ناسم شرایطو له امله هغه مچۍ زیانمن شولې پیلن ډیر کم شوې ده.
ولې دیوغه دا کاروبار ولې خراب شوې ده؟ دلیل څه ده؟
نو دا شرایط هم د سیګډوډو د خلکو د سیزره نازرو چې څنګه بکیږي دا شرایط به څنګه کیږي اوسه پوري عام ولس بیر د یو قسم تشويش کې وو. خو اوس شکر الحمدلله وضعیت ښه شوی دی ان شاء الله هر سړی به خپل کاروبار ته بیرته یو کوشش کوي چې پرمختګ ورکړي.
بله، او د والی صاحب ځینې پروژې چې قسم تاسو د ځینو یادونه وکړه ځینې لوی پروژې هم وی چې مثلا بندونه وو یو بند اتیا نوي فیصد بشپړ شوی وو په د افغانستان په اکثرو سیمو کې داسې کارونه شته داسې پروژې شته چې اتیا نوي فیصد بشپړ شوی دي خو قراردادی نشته او هغه پروژې نیمګړی پاتې دي او داسې هم ویل کېږي چې په ډیرو مواردو کې قراردادیانو پیسې هم اخیستې دي. تاسو دا ډول پروژې معلومی کړی دی او له قراردادیانو سره خبرې کړی دی او کنه؟
بلې، موږ یو داسې پروژه لرو چې هغه 80% تکمیل شوی ده چې هغه 220 روغتون ده په مرکز اسعد آباد کې. دغه له قراردادی سره موږ رابطه کړې ده او د صحت یعنی رئیس صاحب لږ سره مجلس کړی ده. یوه چې هغه څومره پیسې د بانک جهانی نه اخیستې دي هغه هلته لګولې دي. البته دا شل کې صداکار پکې پاتې ده او د پیسې هلته بند دي. نو موږ ان شاء الله په دې لاند وخت کې له وزارت صحت سره په دې مورد کې مجلس لرو او هغه قراردادي به هم را سره وي ترڅو دغه شل کې صداکار ته زمينه ورته مساعده کو. زمينه خو په امنیتي لحاظ مکمله ورته مساعده ده خو البته دا پیسې دي چونکه الته په بانک کې باندې دي نو موږ هڅه روانه کړې ده ترڅو د دې د پیسو د راوستلو لپاره یو قانوني لار ولټو او هغه پیسې راووزي او د غشل په صدقار به تکمیل شي. دا یو حیاتي پروژه ده د کونړ په سطح باندې. دا یو پروژه موږ لرو چې زیات حصے راغول شوی ده کوم پاتې ده. البته د دې په څنګ کې دوه داسې جامع مساجد هم موږ لرو چې دغه نوې په صدقار تکمیل شوی ده لږ په صدقې پاتې ده. دی غولو قراردادیانو سره هم مګرابطه کړی ده وی لمک سره وعده کړی چې ان شاء الله په لاند وخت کې به موږ د دې مساجد او کار پیل کوو، د لاس په صدا کار به هم تکمیل کوو.
بله، مخکې دې رسنیو یادونه وشوه او نقیب الرحمن صاحب ویل چې خصوصي رادیوګانې غیر فعال شوې دي، دلیل یې څه دی؟
موږ ټول رسنیو ته د افغانستان د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور د اصول له مخې نه د فعالیت اجازه ورکړې ده، که هغه رادیوګانې دي که تلویزیونونه دي. خو البته دغه خصوصي رسنۍ چې یا د راډیو په برخه کې دوی خپرونې درلودې او یا د تلویزیون په برخه کې خپرونې درلودلې، دوی څو وارې موږ راوغوښتل، مجلسونه مو ورسره وکړه، دوی خپل اقتصادي مشکلات دې ته اړ کړی دي تر څو هغه خپرونې درولې دي، موږ نه دي ور باندې درولې او دې ته مو تشویق کړی دي چې ان شاء الله
اقتصادي مشکلات څنګه کېدای شي چې تاسو ورته وایي دا شی مخبروي، اشی مخبروي، موسیقي مخبروي، کله دوی داسې پروګرامونه ونه لري چې مثلا موسیقي چې خلک ډیر اوري نو څوک هم اعلان نه ورکوي، نو دوی گزاره خو بیان شي کېدای.
نو دا خو د هر چا خپل برداشت ته د تاسو برداشت باندې به د هر افغان تمنا بده چې موسیقي به اوري، اما نور موږ په زرګونو داسې افغانان لرو چې هغوی دیني خپرونې اوري او تجارتي اعلانات
اوري. بالکل، خو هر به دې کې شک نشته چې اوري، لیکن هر برخه اوریدونکي لري، نو دغه برخه خو تاسو خپل نیولې ده، ملي رادیو تلویزیون مو هم دې توقع ده، لیکن رادیوګانې هم که باید متفاوت شی ولري چې خلک یې واوري.
چونکه د افغانستان مسلمان ولسونه دا نه نه دي چې صدا الحمدلله مسلمانان دي، د دوی خپل تدعیق وختنه هم دا د خپل روزمره ژوند د شریعت د امور مطابق عیار کی. نور په دغه رسنۍ باندې د موږ خوانه کومه پابندی نه ده وزا سوي.
ډیر مننه کور ودان، سلامت اوسه، سلامت اوسه،
دعوت ورکړې د څه د خپل خبرونه پیل کی سره.
ډیر مننه د کونړ والی مولوی صاحب محمد قاسم خالد او همدارس قومي مشر نقیب الرحمن چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. خیر دې کې تاسو اجازه نه ورکوي چې موسیقي رادیوګان خبرې کړي، موږ به خبره کړو په همدې سندري سره. تاسو اجازه غواړم، شاد او خوشحال اوسئ.
کرم په خما دین جنگ
ساعت سه بعد